دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه امیر ساحل او ظفر خان درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویان ظفر خان.
د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت پرویز مشرف ته سزا ورکوونکی یو قاضي پر ضد عدالت ته ځي. د وکیلانو ټولنه وایي د پوز د ویاند وروسته بیان عدالت ته د سپکاوي په معنا دی. او امریکا پر ایران نور بندیزونه لګوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت ستری عدلی شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرې نږدي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپېتمه برخه یا پرېګراف ښیي چې سیټ د عدالتونو مشري نشي کولی.
ځانګړي عدالت تفصیلي فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږ شپېتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي، د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو، نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فاروق نسیم زیاته کړه چې قاضي سیر چې په فیصله کې څه لیکلي دي هغه د قانون او آئین ضد دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیزه ځانګړي عدالت پرون له هیواد سره د ستر خیانت په کیس کې د پرویز مشرف د مرګ د سزا تفصیلي فیصله خپره کړه. عدالت د ډسمبر په 18 لنډه فیصله ورولې وه چې مشرف په وزو حکومت ورباندې انتقاد وکړ. وقار احمد سیټ د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د پېښور هایکورټ مشر قاضي دی. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بلل دي. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر سید امجد شاه او د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوز د اماړي کو دفتر ایس پی آر سرګندونی وغندلې. د دسمبر په 18 د پاکستان یو ځانګړی عدالت مشرف ته له هوا سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوز بیان پر پریکړه انتقادونه وکړل. پرون هم د پوز بیان میجر جنرال اسیب غفور خبری غونډې ته په وینا کې د عدالت پر تفصیلي پریکړه اندېښنې وښودلې. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوز بیان غندلې وو او پرون یې کاربندیز وکړ. د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوی دی. پوز او حکومت د پاکستان بار کونسل د دې بیان په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي. د قبایلو ځوانانو او د صوبایي سملۍ غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آرز د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو یا شوراګانو له لارې د حلولو ویلي دي. خو د قبایلو وکیلان بیا د دې سره مخالفت کوي او وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر دي قبایلو ته د شخړو د هوارۍ لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د دسمبر په 13 وویل چې د پېښور مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه ججان ورولېږي. خبرونه له مشال ډیو نوري. په پاکستان کې د پولیو یا غزن باندې د اخته ماشومانو شمیر 121 ته لوړ شو. په دې کې 9 د خیبر پښتونخوا ماشومان دي. د پولیو ضد د څاڅکو کمپین یو چارواکي ډاکټر محمد سلیم بیگا مشال ډیو ته ویل سکل په اپریل کې د ناسمو اوازو له وجې ځینې میندو پلرونو خپلو ماشومانو ته د پولیو له څاڅکو ورکولو انکار وکړ چې له امله یې سکل زیات ماشومان غزن ووهل.
مدارینا که څه سوخیالي هغه کمپاین ته موږ درسره شو او ورپسې زمنګا کم کیس ریسپانس کې دلو یا په اگست په میاشت کې څنګه مکمل اهداف ته موږ ورسېدلی.
ډاکټران وايي د پولیو ضد واکسین محفوظ دی او د رنز د مخنیوي په خاطر یې باید هر ماشوم وخوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان د کندهار او زابل له چارواکو سره د جنوبي سیمو پر امنیت خبري کړې دي. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی بیگا مشال رډیو ته ویل چې جنرال سکاټ میلر د جنوبی ولایتونو د امنیت ارزونې په مخه پرون مازیګر ورغلی او له والی حیات الله حیات سره یې په جمعې کې د امنیتي ګواښونو په کنټرول او ښه همغږۍ پیدا کېدو په موضوع خبرې وکړې. د احمدی په خبره سکاټ میلر له والی سره په هغو پلانونو وغږېد چې له عملي کېدو سره به یې د امنیتي ګواښونو سطح خورا ټیټه شي. دې زیاتوي چې میلر پرون د زابل له والی رحمت الله یارمل سره هم ولیدل. د اروپای ټولنې د بهرنی او امنیتی چارو د تګلارې مشر وای د افغانستان په خونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونې راپورټونه ارزوي. جوزف بوریل پرون په استراسبورګ کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې هم شته. د ده په خبره اروپایي ټولنه دا موضوع په پام کې نیولې. بوریل دا څرګندونې په داسې مهال کړې چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان په ځینې ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونې په اړه راپورټونه خپاره شول. افغان حکومت وایي د هغو رسنیو راپورټونو پلټنې کوي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د تهران په ګډون د ایران لسلو په زیاتو ښارونو کې تیره میاشت د مظاهرینو د ځپلو په غبرګون کې امریکا پر ایران نور بندیزونه لګول غواړي. د امریکا خارجه وزیر پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته ویل د ایران په وسنیو او پخوانیو هغو چارواکو د ویزو بندیزونه لګوي چې پر امن مظاهرین یې نیولي او ځورولي دي. مایک پامپیو په خپله وینا کې په ایران کې هر ورځ له بشري حقونو د سرغړونې مثالونه ورکړل او زیاته کړه چې هلته هغه ښځې نیول کیږي چې حجاب نه کوي او یا سر نه پټوي. هغه وویل هلته لږکیو ته ازادي نشته او یو ځوان تیره میاشت په دې وویشتل شو چې د بیان او جلسې حق یې کاراوه. او د روسیې د امنیتي خدماتو مرکزي ادارې اف اس بی ویلي پرون په مسکو کې د یو نامعلوم کس پر ډزو د ادارې یو کارکونکي وژل شوی او 15 جوبل شوی دي. د اف اس بی چارواکو د روسیې رسنیو ته په برید کې د امنیتي ادارې د یو افسر د وژنې پخلی کړی ویلي دي چې برید کوونکی یوازې وو او ودانۍ ته نه دی ننوتلی. د خبرونو پای.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. ویاند و ظفر خان. د پاکستان حکومت وایي د پرویز مشرف ته د مرګ سزا وروونکي قاضي پر ضد ستر عدلي شورا ته غوښتنلیک ورکوي. شنونکي وایي د پاکستان د وکیلانو شورا د مشرف سزا په غبرګون کې د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بلل دی. د قبایلو ځوانانو او د صوبایي اسمبلی استازو د شخړو هواري شوراګانو جوړېدو هرکلی کړی دی. نن په پاکستان کې د پولیو واکسین کمپین اخیرنۍ ورځ ده. اسلامي نظریاتي کونسل وایي ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول ناروا کال دی.
خو ایجوکیټډ خلک دي او هغوی چې دی نو عمدار شوي او
ده ورکول ضروري دي.
او په هارون باچا هنری غړې کې د سندرغاړي سردار یوسفزي خبري او سندري اوري. خوشحال رادیو سروس. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا فیصلې قاضي پر ضد ستر عدلي شورا ته غوښتنلیک ورکوي. د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د پرونی تفصیلي پریکړې یو برخه له آئین او په اسلام کې له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. د ویل چې د فیصلې په متن کې قاضي وقار احمد سیټ لیکلي چې که د مرګ تر سزا مخکې مشرف مړ شي نو د هغه مړی دې په اسلام آباد کې تر درو ورځو پورې وځړول شي. په عین وخت کې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پرون خبري غونډې ته وویل چې تفصیلي فیصلې د مقدمې شفافیت په اړه د پوځ اندېښنې ثابتې کړي دي. مشرف پر ځان له هیواد سره د ستر خیانت له توره انکار کوي. احمد الله علی اسلام آباد.
تیر ماخستن د پاکستان د قانون وزیر بیرستر فروغ نسیم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاکارانو فردوس عاشقاوان او شهزاد اکبر سره ایوی ګړی خبری غونډې ته وویل وفاقي حکومت فیصله کړې چې د ځانګړي عدالت مشر جج او د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ پر ضد به د آرټیکل 209 تر لاندې ریفرنس دایر کوي او سپریم کورټ تخواست کوي چې نوموړی جج دې له کار کولو ودروي. د بیرستر فروغ نسیم وینا وه ځانګړي عدالت چې کومه تفصیلي فیصله جاری کړې دا نو د هغې شپږ شپېتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد ډی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و. په 1994 کې سپریم کورټ یوه فیصله اورولې وه چې پکې ویل شوي وو چې په 19 ځایونو کې د مرګ سزا ورکول د آئین او اسلام خلاف ده او یو جج ته د آئین تر لاندې داسې فیصلې اورولو اختیار نشته. نو وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې سپریم جوډیشل کونسل ته بخواست کوو چې یو داسې جج صاحب ته د پاکستان د سپریم کورټ یا های کورټ جج کېدو هیڅ اختیار نشته. د دسمبر په 18مه ځانګړي عدالت خپل لنډې فیصله کې پخوانی فوزي عامر پرویز مشرف ته آئین ماتولو او سنگین غداری کیس کې د مرګ سزا واوروله. پرون د زیارت په ورځ د کیس تفصیلي فیصله جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي قانون نافذ کوونکي ادارې د پرویز مشرف د گرفتارولو پوره کوشش وکړي او په هر جرم کې د ورته بیله بیله د مرګ سزا ورکړي. د عدالت تفصیلي فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل د ځانګړي عدالت په مختصره فیصله چې دوی د کومو اندېښنو څرګندونه کړې وه نو تفصیلي فیصله کې هغه صحیح ثابت شوي. خو د قانوني چارو پوه نورعالم خان وایي حکومت یا فوج لا د بیانونو ورکولو په ځای د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کول پکار دي. پرون د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا وکیلانو د پرویز مشرف د سزا په اړه د فوز د ویان بیان غندنه په کولو سره کاربندیز کړی وو. د نهې پر ورځ د ځانګړي عدالت د پرویز مشرف پر ضد مختصره فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوز ویان د عدالت دا پریکړه دردونکې وبلله او وی ویل د مقدمې بهیر شفاف نه و. پرویز مشرف د هیواد خادم و نو خیانت پله کولی شي.
احمد الله رپورٹ مورید په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللې دی. ټولنې پرون په بیان کې د پوځ د بیان میجر جنرال آصف غفور سرګندونې وغندلې. جنرال غفور د دسمبر پر 18مه مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا فیصله دردونکې بللې وه. د پاکستان وکیلانو ټولنې په خپل بیان کې پر حکومت هم انتقاد کړی دی. پوځ او حکومت دواړو یې په غبرګون کې لاسنه دی ویلي. د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور سرګندونې وغندلې. د نهې پر ورځ ځانګړي عدالت مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوځ ویان دردونکې وبلله. تر دې وروسته پرون جنرال غفور په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د ځانګړي عدالت تفصیلي پریکړه د مقدمې د شفافیت په اړه د پوځ اندېښنې ثابتوي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوځ بیان غندلی وو او پرون یې کاربندیز وکړ. د پاکستان د وکیلانو ټولنې په بیان کې ویلي دي چې د آی ایس پی آر د مشر څرګندونې د آئین او قانون ښکاره سرغړونه او د عدالت د سپکاوي معنا لري. په بیان کې راغلی دي چې پر ځای د دې چې له قانوني لارې د فیصلې پر ضد درخواست شوی وای پر هغې د پوځ د یو افسر انتقاد دا تاثر ورکوي چې ګواکې د پاکستان ادارې د پوځ تابع دي. د هیواد د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوی دی او پکې تور پورې شوی دی چې د حکومتي وزیرانو لوی څارنوال او نورو چارواکو څرګندونې ښیي چې پوځ پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن کړی دی. تر دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف تور پورې کړی چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې واک ته رسیدلی دی، خو وزیر اعظم عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې د تیر کال ټاکنې پاکې او رڼې وې. پوځ او حکومت د پاکستان بار کونسل د پرونی بیان په غبرګون لا څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د عدالت پر فیصلې انتقاد کړی او ویلي دي چې د مرګ سزا ورته د شخصي دښمنۍ پر اساس اورول شوې ده. نوموړي د دسمبر پر 13مه د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د وکیل ته د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوی. پرویز مشرف چې واکمنو نو د 2000 زیږیز کال په نومبر کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. د همدې لوجې په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي ضد د غداري مقدمه دایره شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلو ځنې ځوانان او په صوبایي اسمبلی کې استازي وایي په سیمو کې د شخړو د هواري شوراګانو جوړېدل ښه ګام دی، ځکه چې ورسره به د خلکو وړې مسالې ژر هواري شي. دا خبره دوی بیګا تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر په قبایلو کې د یادو شوراګانو د جوړولو امر وکړ. د قبایلي سیمو د وکیلانو استازي وایي باید د شخړو هواري شوراګانې او جرګې د پولیسو پر ځای د عدالتي نظام په چوکاټ کې جوړې شي. اسرار العالم مومند معلومات لري.
د قبایلي ضلعو ځوانانو او صوبایي اسمبلی غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسلو د جوړولو هرکلی کړی، خو د وکیلانو اتحادیه وایي چې دوی د خپلو شخړو د هواري لپاره د هیواد د نورو سیمو په څیر عدالتي نظام غواړي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي پرون مشال ډو ته ویل چې د عدالتونو د لارې د وړو وړو مسلو په حلولو کې ډېر وخت لګي، نو ځکه دوی د دې جرګو یا ډی آر سی هرکلی کوي.
دا چې خیبر پښتونخوا کې ډی آر سی سټارت کې را شروع شول، نو چې کوم کیسونه په جوډیشري عدالت کې او په هغه باندې کلونه کلونه لګېدل، شپږ میاشتې به کم سے کم لګېدې، آسې کیسونه دي په دوه درې گھنٹو کې به حل کړل. د دې د وجې نه چې کوم زموږ عدالتونه دي د هغې نه هم بوج کم شو او خلکو ته فوري انصاف هم ملاو شو. بل کو ګورې چې ته په عدالت کې خپل کیس پر شو کوي، د هغې لپاره به وکیل نیسي او خرچې به دي کېږي.
دا براس حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان پولیس چارواکو ته امر کړی چې په قبایلي ضلعو کې د شخړو هواري کونسلې یا جرګې جوړې کړي چې خلکو ته فوري انصاف ورسي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه هدایات یې د چهارشنبې په ورځ د پېښور، ملکنډ، رسمل خان، مردان، کوهاټ او بنو پولیس چارواکو ته ورکړي دي. دوی کومه نیټه نه ده یاده کړې، خو وایي ډېر زر به دغې ته عملي شکل ورکړي. همدار څرګندونې په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصیر الله خان اهم کوي. نوموړي پرون مشال ډو ته ویل چې د کونسلو د پریکړو خلاف یو تن عدالت ته هم تللی شي.
ګر دا ورکوټي روز مره چې کومه خبره وي، هغه لانجې مسلې حل کولو لپاره به وي. دا وجه چې مطلب دومره رش په عدالت باندې جوړ شوی دی چې ډېر وړه وړه خبره شي، ګر ډېر وګدل لاړ شي.
بل خو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې له قبایلي سیمو منتخب آزاد استازي میر کلام وزیر پرون مشال ډو ته ویل باید د شخړو د هواري په دې جرګو کې پوها، تعلیم یافته او پاک خلک واخیستل شي.
وطن دوست، ملتپاله او په وطن مین چې کوم مشران دي، عالمان دي، ملکان دي، هغه په دې کې واخیستل شي، نه چې یو جرګه جوړه شي چې د دې کې په اشارو باندې چلیږي، یا به خلکو ته هم انصاف نه مراوېږي او هغه د زورورو د کمزوري مسله به روانه وي.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او موجوده غړي اعجاز مومند پرون مشال ډو ته ویل چې حکومت لره پکار دي لومبه په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام پیاوړی کړي او بیا د هغې تر سوري لاندې دا قسمه جرګې جوړې کړي، نه چې د پولیسو په مشرۍ کې.
په دغه ډیسټریکټ کې نن د ایس ایچ او او د ډی پی او د دوه ډیر غټ عزت دی، او د دوه ډی سی نم چې کوم دی نو چوکۍ هلته مضبوطه ده، ځکه چې د علاقې چې کومې وړې مسلې دي هغه ډایرکټ د دوی سره انوالو کېږي په اول ځل باندې. نو دا ډی آر سی چې کوم دی نو دا ټول د پولیس هلته به انډر چلیږي، او د دې به یو داسې غلط ریزلټ راوځي چې دا خلک رو رو ستومانه کېږي. نو زما په خیال چې د ډی آر سی هلته هیڅ ضرورت نشته، هلته چې کوم عدالتونه دي نو په هغه کې د جرګې سیستم داسې اختیار ورکول پکار دی چې دواړو فریقو ته رضامندي حاصلې، نو هغه پکار دی چې بیا جرګې ته کېدو، نو د هغې جرګې اختیار بیا هغه ته پکار دی، هغه کې بیا کونسلر یا سرکاري داسې کس انوال کول نه دي پکار.
دا برسال کې دا چې پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د قبایلو په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل. د پېښور های کورټ مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه قاضیان او عمله واستوي. د پاکستان پارلیمان، حکومت او ولسمشر د تیر کال د مئی په اخیری اونۍ کې د آئینی ترمیم په منظورولو قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
نن پاکستان کې د پولیو ناروغي ضد کمپین اخیری ورځ ده چارواکي وایي د کمپین پر مهال د ناروغۍ اووه نوې پیښې ثبت کړي دي چې ورسره سږ کال په ټول هیواد کې د ناروغ ماشومانو شمیر 111 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي په روان کمپین کې هم ګڼو میندو پلرونو بچیو ته د واکسیني څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول ناروا کار دی. اسرار عالم مومن د ګزړن د پیښو زیاتېدو لاملونه څېړلي.
د خبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ډیو ته وویل چې د روان کال په اپریل میاشت کې د پولیو کمپاین ضد د پروپاګنډي وروسته زیاتره میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړل چې له کبله یې د پولیو کیسونه زیات شوي دي.
اپریل کې چې کومه هڅه شوله نو دا غینه که تاسو خیالي هغه کمپاین ته متاثر شو او ورپسې زمونږ کم کیس ریسپانس کېدلو یا په اگست په میاشت کې چې کم زمونږ ایس این آی ڈی شو هم محدود پیمانه باندې شو په پورو صوبې کې خو نه شوی خو هغه هم د هغې نه مکمل اهداف ته مونږ ورسېدلي. نو دې ځله امید دا دی چې خپل اهداف یو ټارګټ شي هغه به مونږ مکمل تور باندې کړو.
په اپریل میاشت کې د پېښور د ماشوخېلو سیمې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په لسګونه ماشومان یې د پولیو ضد څاڅکو خوړلو وروسته ناروغه شول. خو د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله بیا ویلي وو چې د پولیو ضد واکسینو په اړه د یادو افواګانو تر خپرېدو وروسته روغتونونو ته په وړل شوو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیایي وضع خرابه نه وه. که څه هم د خیبر پختونخوا د واکسینو پروګرام مشر وایي چې دوی ماشومانو ته د ګوزړن ضد څاڅکو ورکولو لپاره په میندو پلرونو کې د آگاهۍ مهم اهم پیل کړی او دا روان کمپاین یې تر ډېر حده کامیاب دی. خود پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو د چارسدې ضلع مشر سمینه نعیم پرون مشاله ډوته وویل چې د پولیو کمپاین ضد اپریل میاشتې پروپاګنډې له کبله شاوخوا 40% میندو پلرونو دا وار هم خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړل.
لکه په ډېر زیات مونږ ته په دې کې مشکل دا ده اوسو چې خو ایجوکیټډ خلک دي او هغوی چې دی نو عمده ریفي شوي او رنګ رنګ خبرې یې په دې باندې کولې او عمده قیو واقع مونږ ته وي چې داسې کار دی تاسو د واقعي مثال را کوي نو تاسو د هغې نه بس بیا نشي کتلی چې د هغې واقعي بیا څو هغه ووتو مې که حکومت کې چرته کې غلا وه نو حکومت په هېڅ قلم کې دی بیا ایمرجنسي نه نافذ کوله.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز پرون مشال ډیو ته وویل چې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول ګناه ده. نه ده په خبره که څوک خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي او بچي معذوریږي نو د دې ذمواري پر مور پلار راځي.
تر څو پورې چې د مذهب تعلق دی نو جید علما دا فتوا ورکړی ده چې د پولیو قطرې ورکول ضروري دي او په دې قسم ابان پیدا کول پکار نه دي. اسلامی نظریاتی کونسل هم په دفتر اجلاس کې دا فیصله کړی ده چې د پولیو د خطر لپاره
د پولیو ضد چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د دسمبر له 14 شروع شوی د پولیو ضد په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 6.1 بلوچستان کې 2.5 په پنجاب کې 19 او په سند کې به 2.3 میلیونه ماشومانو ته د ګوزړن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
په اسلام آباد کې د ښار د پاکوالي مزدورانو پرون د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو ضد مظاهره وکړه. جاروکشانو مشال راډیو ته ویل چې د ښار پرمختیايي ادارې سی ډی ای ورته د 2 میاشتو تنخواه نه ده ورکړې چې له کبله یې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په مظاهره کوونکو کې زیاتره عیسویان ول چې ویل یې د پیسو نشتوالي له کبله د خپل اختر یعنی کریسمس تیاری نشي کولای. د اسلام آباد یو انتظامی چارواکی وایي چې د سی ډی ای مشر له مظاهره کوونکو سره ژمنه کړې چې د جمعې تر ماسپښین 3 بجو پورې به تنخواګانې ورکړي. احمد الله نور معلومات لري.
په مظاهره کې موجود یو تن الیاس مسیح مشال ویډیو ته وویل د اسلام آباد د صفای عملی چشمیره شاوخوا 800 جوړیږي یو ته هم تنخواه نه ده ورکړې شوې. کرسمس رانږدې دی او ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. په کور کې مې د خوراک لپاره څه نشته. بله دا چې د بچو د سکول فیسونه مې هم نه دي ورکړي ځکه چې تنخواه مې 15,000 روپۍ ده او هغه هم دوی نه راکوي. نو سکول پرنسپل مې بچي د فیس نه ورکولو په وجه له سکوله هم وویستل. حکومت ته درخواست کوو چې په حال دلاله رحم وکړي. په مظاهره کې د عیسایانو سره یووالي لپاره د اسلام آباد د یو چرچ پادری یوسف مسیح بټي هم راغلی وو. نوموړي مشال ویډیو ته وویل
کله چې زموږ د مسلمانانو رونو اخترونه وي نو هغوی ته د اختر نه 10 ورځې وړاندې پوره تنخواه ورکول کېږي. نو زموږ کرسمس په 15 دسمبر دی او 3 ورځې ورته پاتې دي خو د چا سره هم پیسې نشته چې بچو له جامې واخلي او دا کرسمس په خانداز باندې نمانځي. نو د دسمبر تنخواه نور بقایا جات بره کوي او کرای نه کړي نو بیا به له دې سخت احتجاج کېږي.
د اسلام آباد د میټروپولیټن کارپوریشن رستیال ډایرکټر محسن سید شیرازی مشال ریډیو ته وویل د صفائی دا عملا د یاد کارپوریشن تر لاندې راځي خو تنخواګانې ورته سی ڈی اے ورکوي. د یاد ادارې مشر احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې د جمعې ورځې 3 بجو پورې به ورته پوره تنخواګانې ورکړي. دا په اصل کې د دوو ډپارټمنټونو ترمنځ جنگ روان دی یعنی سی ڈی اے او میټروپولیټن کارپوریشن اسلام آباد یا ایم سی آئی. د ایم سی آئی سره دا اختیار نشته چې پیسې خرچ کړي. نو سی ڈی اے ورته هر میاشت پیسې ورکوي او موږ بیا هغه پیسې په متعلقه شعبو کې تقسیموو. د سی ڈی اے مشر احتجاج کوونکو سره وعده وکړه چې د جمعې ورځې 3 بجو پورې به ورته پوره تنخواګانې ورکړي. د ذکر دا چې د سی ڈی اے د ملازمینو د روان کال په ستمبر میاشت کې هم مظاهره کړې وه او وینا یې وه چې ادارې ورته د 3 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي نو تر هغه وخته به کار نه کوي تر څو چې ورته تنخواګانې ورنه کړې شي. خو یوه اونۍ نه زیات وخت هړتال وروسته سی ڈی اے ورته بیا تنخواګانې ورکړي.
احمد الله رپورٹ موڑ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 دورشو ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی دی. د کمیسیون یو ویان د بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسط ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او ښایي راتلونکي اونۍ یې اعلان کړي. فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 4 دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنجشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشر د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي.
هلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل نو نن دغه ولایتونو رزلټونه هم کابل ته راځي. هغه به یوه هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقینچي ترسره شي او وروسته له انتقینچي نه به تدقیقات ترسره کړي او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
شغلی سادات دا هم وویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیقه ورځ نه یادوي خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشر انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې 2 ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشر ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه 8 ولایتونه وو چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول شوې وه. خو د لیندۍ پر 23 نیټه شغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشري ټاکنو له نمایندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال راډیو ته غواګیاس زموږ غږ په ډبلیو 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 ټکه مشال راډیو ټکه کام هم اوري. په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډی سره.
د پاکستان حکومت ستری عدلی شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرینږدي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپږ شپېتمه برخه ښیي چې سیټ د عدالتونو مشري نشي کولی. د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللی او د دې غندنه یې کړې. د پاکستان بار کونسل د انتظامی کمیټې مرستیال ډاکټر امجد شاه او د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان دا خبره پرون په یو بیان کې کړې. په پاکستان کې پر پولیو یا ګوزن دخته ماشومانو شمیر 111 ته لوړ شو. په دې کې 90 د خیبر پښتونخوا ماشومان دي. د پولیو ضد د څاڅکو کمپین یو چارواکي ډاکټر محمد سلیم بیګا مشال رډیو ته وویل سږ کال په اپریل کې د ناسم اوازو له وجې ځینې میندو پلرونو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد له څاڅکو ورکولو انکار وکړ چې د عمله یې سږ کال زیات ماشومان ګوزن ووهل. د قبایلي ځوانانو او صوبایي سملای غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آر د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو له لارې د حلولو ویلي. وکیلان بیا د عدالتونو له لارې د شخړو هواري سمبولي. د تهران په ګډون د ایران لسلو په زیاتو خارونو کې 13 میاشتې مظاهرینو د ځپلو په غبرګون کې امریکا پر ایران نور بندیزونه لګول غواړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل د ایران په اوسنیو او پخوانیو هغو چارواکو د ویزو بندیزونه لګوي چې په پرامن مظاهرین یې نیولي او زورولي دي.
برون لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند وو ظفر خان. او وسم وخت شوه دی د ونیزی خبرونه هارون باچا هنری کړی. دا خبرونه تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر څلور او د کابل پر درې نیمو بجو اوري. په دې خبرونه کې تاسو ته موږ د بیلابیلو هنرمندانو سره د غوی د ژوند تازه او پخوانی او پنځونو او د هنري چارو په اړه معلومات درکو. پرون په خبرونه کې د سوات سردار یوسفزی ملمو او خبرونه چې دا غا بشیرګواخ جوړ کړی دا بشیرګواخ له هغه سره خبرې وکړې. سردار یوسفزی سره دا غ سندري هم در سره شریکی کړې دي او د ژوند له حالاتو به هم په خبرونه کې خبر شي. نو راځي چې هارون باچا هنري کړی وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا هنري غړی خبرونه ده او زه بشیر غواخ ستاسو قربایم. زه زکه قربایم چې هارون بچا نشته په رخصتې ده نو زه داغه په ځای باندې تاسو د خبرونه وړاندې کوم. او نن موږ سره د پښتو ژبې یو ډیر ښه سندرغاړی او د خو شیرونو انتخابونکې سردار یوسفزی ملمه ده. یوسفزی صاحب ستړي مشې په خیر راغلی.
خوشحاله شه بشیر گوخ صاحب الله دې وکړي تاسو مرغ جوړو خوشحاله یې ډیره مننه.
اول لا ته دا وایي زه خو ستاسو په فیسبوک کې تاسو رای منو ګورم تاسو کارونه هنري کارونه څنګه روان دي؟ کارونه مو د پخوا په نسبت باندې اوس څنګه دي؟
د پخوا په نسبت باندې خو اوس مثال کې یو ټپه ته وایم یو ډېر مشهور ټپه ده چې هغه سینما جانانه اوس په لکړه د تنور غاړي لزمه. نو هغه دا دی چې پخوا خو به پنګه په ډاګه باندې هر یو څیز او ډېر یو بل رنګ ماحول به وو او ډېر ښه ملګري به اوس ملګري نه پیدا کول او دغه شانته چلونه کول هغه شانتې نه دي لکه کم چې وو. خو بهر یو سیزم دا دی چې ځان دغې دایرې نه بهر نه وباسو هغې کې یو وخت په وخت پکې ځان مطلب چې ښکاره کوو ملګرو سره پکې
سندرو سره مشوق څنګه پیدا شو څنګه مشروع کړی
دا خوډه زړه خبره ده ډېر پخوا چې وړوکوالی نه چې په ما باندې بډې ښه لګېدلې سندرې خوښې دي ممې او بیا به داسې وشو چې کله مې ځان ته هارمونیه واخېسته هغې به را ته بیا ډېرې غټې مسلې جوړې کړې په کورنیز ماحول کې ورور به مې خارېده بلا بلا مسلې او دا ډېر یو ډېر سفر هم په ډېر ستغه لاره باندې وکړو او تر دې دمه د دې ځایه را ورسېدو.
اوس څنګه اوس درته د کورنۍ څه وایي چې اوس خو نامې خدا مشهوره یاست خلک مو پېژني نو اوس د کورنۍ مو څه غبرګون دی؟
نو اوس خو چې کوم وخت هغه وخت به مونږ ته څوک ښکارېدل او نو هغې خو اوس دغه شوي دي ډېر کمزوري شوي دي او د قار در نه وتلي دي د هغې سیج ته مونږ راغلي اوس مونږ خلکو ته قاریږو کته هغه خبرې اوس نشته. خو به هر حال حالات چې کومه دي نو دا هغه رقم نه دي کوم چې پخوا وو که نه هغه ډېر مینه او هغه ډېر خوندونه هغه څیز نه دي.
بس په دې به خبرې کوو چې اوس حالات ولې داسې نه دي او نور به مخکې په هنر باندې به هم خبرې کوو عمومي. خو ستاسو یو څه ټپې به واورو چې نوې ټپې دي. اوریدونکو تاسو د سردار یوسفزی په غږ کې د خوندورې ټپې واورېدلې او هغه موږ سره دا وخت میلمه هم دی په خبرونه کې راسره ملګری دی. سردار صاحب دا ستاسو د ټپو نه د شاعرۍ د انتخاب نه داسې معلومیږي تاسو په دې باندې ډېر کار کوئ ډېر سوچ پې کوئ چې کوم شی انتخاب کړئ کوم شی ووایئ. دا څومره اول خو ضروري ده چې ښه شعر انتخاب شي او بیا د ټپو په باره کې کله ته وایئ دا لنډۍ یا ټپې تاسو څنګه پیدا کوئ ځکه چې ډېرې ښې خوندورې ټپی دی چې د نور هنرمندان ورته پام کیږي نه څنګه چل
دا؟ خو بشیر ګواخ صاحب خبره دا چې د خوخي پوری خبره ده د مینې پورې خبر ده، د هغه پورې خبر ده، مطلب سړی کوشش کوي نو کوم کار به وي چې هغه داسې ګران وي، کوم کار به وي چې هغه به نشي کېدلی، کومه ټپه به وي چې داسې نه وي، ټپه به نه وي چې اوس به هم بلا داسې ټپې وي چې هغه به چا نه وي اورېدلي، ته نشته دی. او دا دی چې زما خپله باندې ښه ټپه او ښه شعر خوښېږي، دا نه دی چې زما فلانی شاعر خوښ دی، دا ټیک ته چې بلا شاعران به مې خوښ وي، ملګري به مې، یاران دوستان به مې، خو دا دی چې لکه زما چې کوم دغه دی تاسو زما د انتخاب خبره کوئ، نو زه د سړي نه، زه د شعر انتخاب کوم چې کوم انتخاب کوم شعر په ما ښه ولګي، که هغه د هر چا وي، هغې به ما دپاره داسې دغه نشته چې دا دنګ دی، سپین دی، تور دی، څنګه دی، چېرته دی، هغې سره م کار نه وي، نو زه دا کوشش کوم. او په ټپو کې خصوصا زه به یو خبره تاسو په دغه ریډیو چینل په ذریعه باندې خپل ملګرو ته وکړم چې عموما داسې چې په دې کې اکثریت ټپې زه په خپله لیکم، هو دا تاسو چې په کې کوم نویوالی ښکاري که نه،
نو دا خو مو بل هنر ته خو ځکه ټپې لیکل خو اسانه کار نه وي، خو دا موږ سره یو اورېدونکی دی، هغه ته به وشګورو چې هغې څه تپوس لري. ستړي مشی په خیر راغلی، خو زموږ د میلمه سردار یوسفزي نه څه تپوس کوئ نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم بشیر صاحب، زمری صبرناک د وطنی خبرې کوم، د جنوبي وزیرستان ګلکش نه تا ته او سردار یوسفزي ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشی په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
خیر یې، خیر د نصیب سره. سردار یوسفزي نه به زه دوه درې پښتنې وکړم، ماشاءالله د ده خو ډېر غږ تاثیر لري. یوه دغه پوښتنه جن کوم، هایا د ده چې کومه سندره ډېره خوښه یې په اخري کې کېدی راته زمزمه کې، او بله دا پوښتنه جن کوم، د دوه ګ سندرې ویلې دي، اشاره مې زنانه وته ده، زنانه ورسره د سندرې ویل دي کنه دی ویلې، او بله دا پوښتنه ده چې د په خوړو کې کوم خواړه زیات پخېږي، هغه دی راته په ګوته کې استعمال غو خوړو سره ډېره مینه ده.
هو زه به ته درې خبرې، درې واړه سوالونه جواب کوم، خو په درې کې په دې کې لږ اگر راشم، ځکه چې دا نن زه تاسو سره په دې مرکه کې داسې ځای کې ناست یم چې هغه به تاسو ته زمزمه نه کړی شم، نور داسې به ووایم، خو زمزمه راته په داسې ځای ناست چې هغه ځای کې زمزمه راته کول ډېر مشکله ده، نو دا دغې باندې ډېر بخښنه غواړم ملګري نه. او بله دا خبره ده چې دوی بله خبره دا وکړه چې دوی په خواړه کې بدي څه خوښ دي که نه، نو زما چې څه خوښ دي دا به یا دا مني او یا به نه مني، زما هیڅ په اور پخ کړی مې خاص نه خوښېږي، لکه زما شوملې خوښېږي، زما ماسته خوښېږي، زما غوړي خوښوي، زما مطلب په اور پخ کړو کې مې صرف ساګ خوښوي، سوکړک مې خوښوي، دا شیان زما ډېر خوښېږي، او چې دا ماته میلاویږي دغه خورم، او نور څه شته زما هغه نشته.
یا او بلې دا تپوسم که نه پوهېږم چې تاسو نه هېر شو که نه، نه غواړئ چې جواب یې کې وایي چې ښځینه سندرغاړه
نه جواب کوم یو ته، همدا ماته یاد دی جواب کوم یو ته. دا دی چې ښځینه سندرغاړي ډېر ښه هنرمندان شته، دغه شته په خپل ځای به هر څه ټیک ټاک دي، خو دا دی چې زه زما نه خوښېږي چې زه چا سره یوځای څه ووایم که نه، دا خو دی خو ښځینه یادی ما د نارینه سره هم یو ځای نه دي ویلي، نو دغه چې څه یم همدغه یوازې یم، او ښځینه هغه سره هسې هغه خپل پښتو خپل هغه راته اجازه نه راکوي که نه، داسې نه شته چې سندرې مې دا ښځینه سندرغاړي هنرمندانې هغې ډېر ښه غږونه لري، ښه ښه کلامونه هم پکې ډېر خلک وایي، خو ما تر اوسه پورې چا سره دغه نه دی ویلي.
او دا سردار صاحب، تاسو د ښځینه او سندرغاړو خبره وکړله، په اوس وخت کې تاسو ته دا ټول د هنر سره تړلي کارونه څنګه ښکاري؟ ځکه اکثره چې موږ ګورو ځینې پکې د نورو ژبو هنرمندان هم راغلي، پښتو سندرې وایي، هغې زما په خیال مارکیټ ته کېدای شي ګوري چې مارکیټ ښه روان دی، د دې څه وجه ده؟ او تاسو ته په دې نوو سندرغاړو باندې څه ځینو ټکو باندې اعتراض شته که نه؟ تاسو وایي چې بس ښه روان دي.
هو اعتراضونه خو ستا مې پېولې په نشته، دا دی چې نو داسې ګڼم لکه سړی چې په کومه څانګه باندې ناست وي، ورته لکه هغه کټ کوي که نه، موسیقي هم دی نه سندرغاړو دی ته راوستله، چې اوس هغه دغه خبره خوش رو اپنې خرچې پې که نه، نو سندرغاړو دا مسلې را پیدا کړې، دوی خپله باندې ریکارډینګونه وکړل، بیا لاړل چینلو ته یې وویل، بیا د که نه که داسې نه وي نو اوس به هم به لکه د څومره غټ سندرغاړي دي دی هم په دغه سندرو باندې اوس خپلې پیسې لګي او د هغې هیڅ انکم نه وي آمدن د هغې نشته چې لکه ما ته به د هغې هغه راشي دا خلک ډېر زیات یو لکه څنګه چې زمونږ د پښتنو پښتانه شاعران دي که نه کم څومره محترم او څومره لوی لوی ستر شاعران دي دغه خلک هم چې کوم دی نو دي کتابونه چاپوي
په خپلو پیسو
بس نیکی کار درې میډال هغه خبر ده بس کتابونه چاپوي او بس چا واخیستل او چاته ډالۍ کړل او څه خرڅ شو نو هغه بیا زمونږ هم ښه دي خو دې خلکو ځان ته خپله دا نقصان وکړه فن چې کوم دی نو ډېر ارزان کړه نور داسې او بل دا دی چې یو خبره پکې داسې هم کړي دي چې کارونه هم کړي دي چې یو سړی کلام ښه ویلی شي نو په کار دی چې ښه ووایي نو دی هغه زمونږ ځینې داسې ټول نه یادوم څو کسان به پکې داسې وي چې هغې زموږ کلچر ته هم نقصان ورسوو که نه زموږ کلتور ته نقصان ورسوو شاعرانو ته نقصان ورسوو کوم چې صحیح شاعران دي که نه
سردار صاحب یو کس راسره راغلی دی او اورېدونکی دی هغه ته بور شو ستړي مه شئ څوک خبره کوي
السلام علیکم بشیر اللہ تعالیٰ تاو اکسی صاحب داو پروڈیسر سے محترم تا طول دا سلام نوائم تسبیلہ پسرلہم نکی لگینا یا پختر آدم دا سردار اکسی صاحب محترم نکی دا سندری خون دیری خوشی یا سندری چی بای پلاس کی بم دی بلشین دا سندری خماز دکھ تزیاد خوخا دا او دونا دا پختر نلرم چی سو بچی لری او پا شایرانو کی سو خوشی یا پا هنرمندانو کی سو خوشی یا
سردار سوزده صاحب د ماشومان دي څو دي او شاعرانو کې دي څو خوښیږي سندرغاړو کې دي د ځان نه بغیر بل څوک خوښیږي
ځان خو مې بیخي نه خوښیږي هنرمندان دا دي چې زما هر هغه هنرمند خوښ دی چې خپل قوم ته تقویت طاقت ورکوي وده ورکوي هغه شاعر مې خوښ دی چې هغه د خپل قوم نمایندګي کوي خپل کلچر ته فائدہ ورکړي خپل قوم ته فائدہ ورکړي چې څوک هغه هنرمند دی او هغه شاعر دی چې د دواړو ته نقصان ورکړي دغه مینه خوښیږي
او په دې کې د یوسفزی صاحب تاسو د سیاسي غونډې جواب ورنه کړ چا نوم دی وانخست
نه نو نوم به زه د چا واخلم تا زمونږ والله دې لري په بله ژبه کښې زما یقین نه کوم چې دومره سندرغاړي دي دومره ډېر بلا دي شکر دی ډېر ښه سندرغاړي دي چې یو نوم او داسې نه دی چې زه به یا به ما نه پېژني یا به زه نه پېژنم اوس که زه نومونه اخلم که څوک را نه پکې پاتې شي بیا کېدی شي هغه رانه ګیله وکړي که نه دا دی چې کوم ښه او چې کوم ښه سندرغاړي دی کوم خپل کلچر ژوندی ساتي او خپل قوم ته فایده ورکوي او کوم شاعر نو دغه مې خوښیږي هغه که هر څوک دي هر چاته چې
او بل سردار یوسفزی صاحب د تپوس وکړو چې ماشومان د شته دی څنګه هغې باره کښې ویلې
هو د خیره په پښتانه یو ماشومان خو خامخا هغه یو دوه خو بنې ډېر به وي زما د خیره شپږ بچې مې دي
دې سره به تړلی دا تاسو هم کړو ځکه چې نه پوهېږم چې بیا بل ځای کې تړاو پیدا کوي که نه خو اوس تړاو پیدا کړه د ماشومانو کښې مو د چا شوق شته دی سندرو سره موسیقي سره ویلو سره البته
زما یو زوی دی مریض دی هغې ورسره شوق شته خو هغه ورته زه نه پرېږدم
ولې
نه زه هغه ته وایم دا وکړه بیا خو بل دومره علم محصل کړه بیا دومره پوهه ولرې بیا دې طرف ته راشه اوس د دې وخت نه چې دا کې بیا مخې ته ډېر بندیزونه راځي مخې ته لارې بندېږي ورانې
عمر یې کم دی که څنګه تاسو اوس نه غواړئ چې ووایي سندرې
د بشیر ګواه صاحب داسې خبره ده چې زه به دا دی چې په دومره وړوکوالي نه چې سړی دغه طرف ته راشي بیا ترې نور تعلیم پاتې شي نور سبق ترې پاتې شي بیا هغه هغې سره هغه شي زه نه غواړم زه وایم چې اول دغه دی ښه تعلیم وکړي بیا چې څه کوي هغه بیا ستا مرضي ده خدای وخت کې ته ورته نه ورکوم اجازه ده چې واړه دي
که نه ښه او دا یوسفزی صاحب دا یو سندره به واورو دا مخکې چې د اورېدونکي یاده کړه دا سندره به لږه واورو د چې په لاسو کې بم دی
چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے دا تڑے زمون تکلی سڑے نہ دے سڑے نہ دے سڑے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو د مشال ریډیو نه هارون باچا هنری غړی او یو دغه په غیب کې ز بشیر ګواخ ساسي کوربای موږ سره زموږ خوږ غږی هنرمند سردار یوسف زی ملمه دی. یوسف زی صاحب تاسو مخکې یادونه د ښه شاعرۍ کوله او د وطن خبره مو کوله چې ستاسو هغه هنرمندان هغه شاعران خوښ دي چې د وطن خدمت کوي. په دې شعر کې هم د اوسني حالات چې دي یو قسم ته پکې ښودل شوي دي. د شاعرانو رول یا د هنرمندانو رول د سندرغاړو رول کردار څنګه ګڼئ په دې اوس وخت کې چې دا کوم حالات دي؟ اکثره موږ په افغانستان کې چې ګورو اکثره سندرغاړو د سولې لپاره شعرونه ویل دي، ډېر یو ټرند غوندې جوړ شوی دی. دا څومره ګټور کار دی؟
دا ډېر زیات ګټور کار دی. دا په دوه رنګه کې ګټور کار دی چې هم به په خپل قوم کې ژوند پیدا کړي. داسې نه چې د مایوسۍ سندرې مایوسۍ غزلې او د مایوسۍ په مخ همدغه ټول لګي بس خلک بیا مایوس شي، دوی ته به ژوند هم ورکړي، دوی ته به ژوندۍ سندرې هم وایي، دې ته به داسې سندرې هم وایي چې هغه کې رښتیا یا کې حقیقت وي. که نه په داسې شي که فرض که ته ټولې یو رقم سندرې ووایې نو هغه به بیا داسې شي چې فرض که مایوسۍ سندرې زه ووایم مخامخه نو بیا به زه خپل قوم مایوسه کړم. نه نه، زه هغې ته که د مایوسۍ یو وایم نو ژوند ورته پنځه وایم، د خوشحالۍ ورته پنځه وایم. نو دا ډېر ښه کار دی. خو دا دی چې په دې الله دې وکړي چې ډېر هنرمندان دي، ډېر ملګري دي زمونږ چې کوم سره زمونږ تعلق دی، هغې لګیا دي خپل یو کوشش کوي که هغه طرف ته دي که دې طرف ته دي. خو دا دی چې یو ښه کار دی.
مونږ سره اوریدونکي راغلي، هغه سره به خبرې وکړو چې ټلیفون ډراپ نه شي. ستړي مشئ، څو خبرې کوئ؟
مننه، خوشحاله اوسئ. شاهد منظروال یم، بزوبۍ نه در سره په لاین یم. یوسفزی صاحب ته تا ته نیکې هیلې احترامات سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به وای. بس تاسو آواز و هر و بس مشال ریډیو باندې ماشاءالله دا ډېر خوږ آواز دی. خو زما دا تپوس دی ونه چې دا به زمزمه لازمن کوي، ولې چې مونږ زمزمه لازمن غواړو. او بل دا مینا کړی دی که نه؟ څوک د جنان سره مینه کوي، څوک د مور پلار سره، او څوک د وطن سره مینه لري، څوک د فن سره مینه لري.
مینه یې کړې ده که نه؟ دا دی چې کوم سیزن یاد کړل د ټول سره مې مینه کړې ده.
نه، هغه چې نه دې یاد کړی هغه وایي. تاسو خو دا کچا نه لیدلی سردار یوسف صاحب؟ نو زه به ورته وایم چې یوسف صاحب ډېر ښکلی سړی دی، ډېر ښایسته په څنګه چې پښتانه یي هغه رقم ته دی. نو خامخا به څه یي یوسف صاحب؟
نه بشیر ګواخ صاحب، دا ستاسو مینه ده، ستاسو نظر ښکلی دی،
احسان منی مستاسو تاسو ما سره دومره مینه لري او دغه ملګری ته مم دا جواب دی چې دې کم سیزن یاد کړم دغه ټول سره مې مینه ده
او ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي او هارون بچا هنری غړی خبرونه او ریز بشیر غوخ بګی تاسو دغه بغیاب کې کوربایم سردار یوسف زیز مونږ ملمه ده خوندور هنرمند دی خو خې سندره وای یوسف زیز به تاسو مخ کې یادونه وکړه د کار پاړه باندې د ژوند پاړه باندې ظاهر خبر ده چې ډېر کم هنرمندانو چې دی هغه دا وس رسی چې د خپل هنر په خپل باندې وساتي پسې روان وساتي د آمدن یو څه ذریعہ جوړېدای شي تاسو کوم چینل لرئ یوټیوب چینل لرئ یا بل څه شی داسې څه لرئ دغه د لارې چې تاسو ریلیز کوئ خپل دغه یو څه تاسو ښکاري چې هغه یو لار جوړېدلی شي چې دغې نه تاسو ته آمدن وشي ځکه چې ژوند خو بغیر د خوراک نه کیږي
دا خبر ډېر خوشي خبر وکړه دا داسې ده چې زه یو چینل خپل لرم سردار یوسف زی افیشل خو دا دی چې هغه تر اوسه پورې لا رجستر شوی نه دی دومره ما په خیال څو کلونه وشو درې کلونه وشو تر اوسه پورې رجستر شوی نه دی استاد هغه متل دی چې مضبوط ذریعہ ټول بټ وټ دی زه مونږ تاسو احسان مند یو چې د تاسو یې مونږ سره مرکه وکړي او تاسو په ذریعہ مونږ خبره سو کوو ری که خوي کنه خوي هم زه یو جټ پښتون سره یم که زمانه په دې کې هم دا څه شوی په اوریدونکو کې مان سو تغیر دل ازاري شوی دا خفه شوی تاسو په همکارانو کې یا تاسو په چینل کې یا په هر ځای کې چې شوی لږ ډیر بخنه غواړم او زه یو ساده باده شډل بدل پښتون یم بس یو څه خبره مخلي ته رااله او بس دا غده چې په شاهي سم نه یم سیده خبره کوم دا د سیده په کې نشته ډیر مننه کوم تاسو ډیر
مننه کوم سردار یوسف زی صاحب او ردونکو تاسو د سردار یوسف زی خبره واورید د پښتو ژبې یو ښه وتلې هنرمند سندرغاړه ده او هغه سره مګ نن په هارون بچا هنری غړی خبرونه کې خبرې وکړې د هارون بچا په غیاب کې زه بشیر ګواخ د دې کوربوم تاسو د سردار یوسف زی دا سندره واوري او زه به در سره مخه خوکم خوشاله و آباد اوسې
تالے ونے اسم پتل حال ہم دیر دتا تلے ہم یہ ٹال دے اش تالے ونے اسم پتل حال اش تالے ونے اسم پتل حال بوائے زم خطا یا کلال دے راش سالے ونے اسم پخبل لال او تو بوائے زم خطا یا کلال دے راش سالے ونے اسم پخبل لال
پنجو پسر پر مزل پری باسی ساد پنجو پسر پر